السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسه وایي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. د دغې ټولنې غړو نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې دا پیسې د عامو افغانانو ملکیت دی او په بشپړ ډول دی آزادي شي. په زابل کې د حیدر په نوم د 15 کلن ماشوم د ژغورلو هڅې لا هم روانې دي. حیدر څو ورځې مخکې یوې برمایي څا ته لوېدلی او تر اوسه پورې چارواکي او د ژغورنې ډلې د هغه د رایستلو په اړه باندې نه دي کامیابه شوي. له سیمې نه په ټولنیزو رسنیو باندې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوي چې ښیي ټراکټورونه او نور وسایل د کوی تر څنګ د یوې بلې کوی د کیندلو په لټه کې دي او غواړي چې له دې لارې ماشوم راوج غوري خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره ملي ټیم نن ازبکستان ته له ګولونو په یوې ډکې لوبې کې ماته ورکړه. افغانستان 8-1 ازبکستان مات کړ. افغانستان په دې پایلې سره تر دې دمه وتوانید چې د آسیا د منځنۍ آسیا د 19 کلنو څخه کم عمره ملي ټیمونو په لړ کې د جدول لومړی ځای خپل کړي. خو دمګړې د ایران او قرغیزستان لوبه روانه ده. ایران تر اوسه پورې کومه لوبه نه ده بایللې او د قرغیزستان په ماتولو سره به قطعا د منځنۍ آسیا اتلولي خپل کړي او افغان ټیم به نایب اتل شي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن ویلي تهران اټومي انرژي ته اړتیا لري نه اټومي وسلو ته. خامنه‌ای په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو ترمنځ د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کولو په برخه کې په مذاکراتو کې د پرمختګ نښې نښانې تر سترګو کیږي. په ویانا کې له ایران سره خبرې روانې دي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون راژوندی شي. او د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي دای به سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د نورو پوځي فعالیتونو په تړاو به خبرې وکړي. هیوادونه په ګډو پوځي تمریناتو بوختي. لوکاشینکو نن د بیلاروس په غزا کې د خبري وکړې چې هلته د پوځي تمرینونه روان دي. په دې تمرینو کې نږدې 1000 روسي سرتیرو برخه اخیسته. لوکاشینکو ویلي تر دې تمریناتو وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وغږیږي چې کله روسیې پوځیان او د کوم مالويش لمخې به بیرته روسیې ته ستنیږي. او وړاندې په دې پروګرام کې اورئ چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره ملي ټیم نن ازبکستان ته له ګولونو په یوې ډکې لوبې 8-1 ماته ورکړه. افغانستان په دې بریا سره د منځنۍ آسیا په جام کې خپل نایب اتلولي قطع کړې او که ایران یې وبایلي نو افغانستان اتل کیږي. یو شمیر افغان ښځو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وروستۍ پریکړې باندې انتقاد کړی دی.
دا ټول د افغانانو شتمنۍ ته او د افغانانو حق ته او نه باید په امریکایي اتباع باندې وویشل شي.
په زابل کې برمایي ساته د لویدلی حیدر د ژغورنو هڅو لا نتیجه نه ده ورکړې.
د حیدر په نوم زابلی ماشوم چې دا د نن دریم ورځ ده چې په د برمایي ساته لویدلی دا ژغورې ساته.
د افغان سنگار کوونکو هیله له طالبانو
د امارات سره موږ د ذاته کومک ته په مطمئن ډول دا کول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه د ادامه ورکول شي. دا به زموږ لپاره هم ډیره په خوشحالۍ سبب وګرځي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری مجلبه د فوټسال پاتل ولې باندې پایل کړو. د افغانستان د فوټسال 19 کلنو کم عمره ځوانانو د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې ازبکستان ته 8-1 ماته ورکړه. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې سید مجتبی حسینی 4 ګولونه وهل، 4 نور ګولونه هم د هغه هم ټیمیانو وهل. افغانستان به په دې بریا سره د مرکزی آسیا نایب اتل شوی او که ایران وبایلي نو د افغانستان د اتل کېدو چانس هم شته. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
د سیالی د ګټلو شیبي د فوټسال د 19 کلنو کم عمره افغان ځوانانو د مرکزی آسیا د فوټسال د اتلولیو په سیالیو کې خپل وروستۍ لوبه له ازبکستانه وګټله. افغان لوبغاړي وتوانیدل چې مقابلې لوبډلې ته اته د یو په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډلې په دې بریا سره درې نور امتیازونه هم ترلاسه کړل او د ټولو امتیازونو شمیر یې نهه ته ورسېد. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته د ایران او قرغزستان ترمنځ سیالي ترسره کیږي. که ایران یې وګټي د افغانستان دوهم مقام حتمی دی، خو کوربه قرغزستان ایران ته ماتې ورکړي نو افغانستان آن د لومړي مقام د ګټلو چانس هم لري.
اگر با بازی بعدی را که ایران
ایران له قرغزستان او ازبکستان سره دوه لوبې لري. که ایران یو لوبه هم وبایلي نو ډیر چانس ته چې افغانستان لومړی ځای خپل کړي. اوس مهال افغان لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې د نهو نمرو په لرلو سره چې درې لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده دوهم ځای خپل کړو، خو د ایران په یو بایلاټ سره لومړی مقام ته رسیږو.
فوټبال فدراسیون له دې سیالۍ وړاندې د لوبغاړو د پوره تیاری خبر هم ورکړی و. دا سیالۍ چې د قرغزستان په مرکز بشکک کې څو ورځې وړاندې پیل شوې، د کوربه قرغزستان تر څنګ پکې تاجکستان، ازبکستان، ایران او افغانستان برخه لري. دا د مرکزی آسیا د فوټسال له 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورمه وروستۍ لوبه وه. له دې وړاندې افغان تنکیو ځوانانو تاجکستان ته 5-1 او کوربه قرغزستان ته 5-3 ماتې ورکړې وه، خو په لومړۍ لوبه کې له ایران 10-3 په وړاندې په لوی توپیر ماتې خوړلې وه. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لومړۍ ستره بریا ده. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هیواد پریښی او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لورې ویستل شوي دي چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړې هم پکې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر په دعا کې له طالب پلاوي سره تر لیدنې وروسته په یو ټویټ کې ویلي، دواړو خواوو د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو په اړه خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې استازي وون برانت لیکلي د طالب پلاوي سره په خبرو کې لاغوی څخه دا ژمنه اخیستې چې د اوسني اساسي قانون او قوانینو درناوی کوي او یوازې د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې د ټولنې له ټولو اقشارو سره د سلا مشورې پر بنسټ پریکړه کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هر مملکت قوانینو ته اړتیا لري او قوانین باید وي، خو خبره یې چې دا چې په کوم میکانیزم باندې وي په دې به په راتلونکي کې پریکړه کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د مرکزی پلاوی مشر په دوحه کې له طالب پلاوی سره تر لیدنې وروسته ویلي، طالب چارواکو ژمنه کړې چې د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې به د ټولنې له ټولو اقشارو سره د سلا مشورو پر بنسټ پریکړه کیږي. ښاغلی سفیر وون برنټ لیکلي چې د چهار شنبې په ورځ ناوخته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی سره په دوحه کې لیدلی دي. د ښاغلي وون په خبره طالب چارواکو دا ژمنه هم کړې چې اساسي قانون او نورو قوانینو ته به درناوی کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دوه ورځې وړاندې د خلیجي اروپایي هیوادونو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هر مملکت قوانینو ته اړتیا لري او قوانین باید وي، خو په خبره ده چې په کوم میکانیزم باندې وي په دې به راتلونکي کې پریکړه وشي.
هر مملکت قوانین ته ضرورت لري او قوانین د مملکت لپاره باید وي، داسې په کوم میکانیزم له مخې به کېږي په آینده کې به انشاءالله په دې باندې فیصله وشي او چوکاټ پورته جوړ شي او د افغانستان د خلکو ضرورتونه، اسلامي ارزښتونه او قوانین ټول په نظر کې به ونیول شي. به په هغه وخت کې ګام واخیستل، خو اوس په دې مورد جزئیات ته ډېر وخت نه سړی ورکي.
له دې وړاندې د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست سید ابوبکر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان اساسي قانون لا هم پلی دی او پرته له یوې معتبرې مرجع بل هیڅوک یې د لغوه کولو حق نه لري، خو نوموړي د یو شمېر مادو د ځنډیدو خبره کړې وه. هغه ویلي و چې د افغانستان د اساسي قانون یو شمېر مادې چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي له دې عمله ځنډول شوي چې نه جمهور رئیس شته او نه هم ملي شورا، خو په وینا یې د حکومتولۍ برخه په خپل حال کې پاتې ده.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره د احمد شیبر مرکه خبرو. په دې مرکه کې ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د رسمیت پیژندنې پړاو ته نږدې شوي دي.
اسلامی امارات ټول هڅه کوي چې هر څه زر له نړیوال سره زموږ ډیپلوماټیک اړیکې تامین شي او په ټول هغه مشکلاتو باندې بحث وکړو چې هغه پرتی دي. امید کوو چې پرمختګ وشي، خو قاطع نه شو ویلی چې نړیوال به څنګه تصمیم نیسي، ځکه دا یو زموږ په اختیار کې موضوع نه ده. د بهرنیو هیوادونو تصامیم پورې اړه لري، خو تر هغه چې اسلامي امارات مکلفیت لري ټول وزارتونه سوي ډیپلوماټیک اړیکې د افغانستان د نړۍ سره مهمې دي او هغه تفاهم او پرمختګ زموږ پورې خو اړیکو له لارې کولای شو. هغه په دغه عدم شناخت او نه پېژندلو کې نه کېږي، نو ښه دا ده چې ټول ډیپلوماتیک چینلونه فعال شي، موږ سره پېښې ستونزې یو یو حل کو او د
مسؤلیت ځینې غوښتنې نړیوالو لرلې، لکه د تعلیم په برخه کې، په دې برخه کې خو ژمنې ورسره شوي دي. ځینې نور د بشري حقونو مسله ولا د پراخ بنسټه یا ټول شموله حکومت مسله، په دې برخو کې څه تعهدات شوي؟
یو څه باید وایي چې د هر هیواد معیارونه جلا دي او منافع جلا جلا دي، نس کېدای شي یو نو ټول نړۍ او یو خبرې ته ودرېږي او بیا هغه دلته عملي شي، ځکه افغانستان ځانته یو سیمه ده، منافع لري، ګټې لري، ثبات ته اړتیا لري، د نظام جوړېدو ته اړتیا لري او د دغه جنګ ځپلي هیواد د بحرانونو راایستلو ته اړتیا ده. موږ د خپل هیواد په منافع باندې پیږو، خو موږ بشري حقوق ته ژمن یو، چې د اسلام او شریعت په چوکاټ کې وي او ټول هغه ارزښتونه چې د اسلام سره په تضاد کې واقع نه وي موږ ته د منلو دي زموږ ټولنه کې. البته په ټول نړۍ کې یو رقم معیارونه نه دي، هر هیواد له بل سره معیارونه تفاوت لري. دا تفاوت د افغانستان برخه کې باید ومنل شي او په بشري ونه شي.
همدغه خبره چې باید ومنل شي، آیا تروسه پوری چې د ستاسو استاسو له نړیوالو سره کتلی دي هغه ته د قناعت وړ ګرځېدل دي؟
او ډېر پرمختګ شوی زموږ د ډیپلوماټیک سفرونو کې کېږي، بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې زموږ نور استازي سي د وادونو ته سفرونه کوي. هر وارې پرمختګ موږ هیڅ کړی دا او پرمختګ را روان ده. یو غټه ستونزه دا هم زموږ په اړه باندې هم په هوای په نړۍ کې موجود نه ده، تروسه پوری متاسفانه خلا موجوده ده. موږ هڅه کوو دا خلا له منځه لاړ شي، څو چې سم په هوای راشي بیا ځکه کوم قناعت هم راځي او تر دې پورې خنات په برخه کې موږ پرمختګ لرو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست روانه مودې یو خبره وکړه چې له طالبانو سره دوی حقيقي او ګټورې خبرې درلودي، خو د خبريالانو ته په دې برخه کې وضاحت ورنه کړ. کیدای شي چې تاسو دا وایئ چې څه پرمختګ شو؟
بلې، ممکن پرمختګ وي، خو ځینې وضاحتونه بیا خپل وخت سره کېدلی شي وروسته اوس چې کله عملي برخې ته رسېږو. او موږ د امریکا استازو سره خبرې مثبتې وي، تر اوسه پورې مثبتې روانې دي، اړیکې مثبت لوري ته ګامونه اخیستل شوي دي. د بانکونو ستونزه وه، د افغانستان د پیسو د قید لګولو ستونزه وه، د تورل ستونزه، د دوحې تړون ته التزام ستونزه، دا ټول هغه څه زموږ بحثونه فکري تر اوسه پورې ډېر پرمختګ شوی. لا هم امید لرو چې پرمختګ به ولري جانبه
شکاره پرمختګ ویلی شي چې یعنی څه؟
تاسو بل دې اورېدلی وي د افغانستان د بانکونو ستونزه تر ډېره پورې اوس حل شوی ده، د هغه ترانسفر موضوع تر یو حده پورې حل شوی ده او نور مجمل سوي دي. موږ به منتظر وو تخنیکی برخه کې ستونزې لاسته چې هغه حل شي او د ډیپلوماتیکو اړیکو پاللو او دوام ورکولو برخه کې هم پرمختګ موږ لرو. پر راتلونکي کې به لا هم ښه پرمختګونه انشاء الله مشاهده کړو.
ازادي رادیو نمو د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره مرکه واورېده. راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسه وایي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه خپله پریکړه درته واخلي. د دغې ټولنې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وویل دا پیسې د عامو افغانانو ملکیت دي او په بشپړ ډول دی ازادي شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ نیمایي برخه د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او پاتې نیمایي 3.5 میلیارد ډالره به په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکړل شي. جزئیات د فیروز عزیزي په ریپورت کې.
روسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه یعنی 3.5 میلیارد ډالر به د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمایي نوره برخه به ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تمویلونکو بنسټونو ته په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکول کیږي. د مسلې په افغانستان کې خبرګونونه او اعتراضونه راپورول دي او لا هم د زیاتېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تازه د پنځمې ورځ د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسې روسیې هم په یوه ناسته کې پر امریکا غږ وکړ چې د افغانانو دغه شتمني دې په بشپړه توګه د دوی په واک کې ورکړي. د دې مؤسسې غړي او د غونډې یوې ګډونوالې سنا ازادي راډیو ته وویل
دا ټوله د افغانانو شتمنۍ ده او د افغانانو حق ده او نه باید په امریکایي اتباعو باندې وویشل شي، ځکه هغوی دې ته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري. اما افغانان په ډېرو سختو شرایطو کې دي او دې ټولو پیسو ته یعنی سخت ضرورت لري.
دوی وایي د امریکا دا پریکړه ځکه ناسمه ده چې د سپتمبر 12 په پیښه کې افغانانو په هیڅ ډول لاس نه درلود. د ناستې ګډونوالو د امریکا د ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپله کړې پریکړه بیرته واخلي. د غونډې یوه بله ګډونواله شبنم رحماني له ملګرو ملتونو غواړي چې د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې له افغانستان سره ودرېږي.
زمو غوښتنه دا ده چې د امریکا د دې پریکړې په وړاندې دې ملګري ملتونه هم غږ پورته کړي، چوپ دې نه کینی او له افغانانو سره دې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسې د مسؤلینو په خبره دغه مؤسسې په افغانستان کې په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړی و او د ښځو د سولې او ازادۍ د نړیوال خوځښت څانګه ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته ویلي په قطر کې له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د امریکا شازده فیر د وضاحت په ډول وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د ولسمشر بایډن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یوه برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتوانې په ډول استفاده ورنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. امریکا د تیر میلادي کال د اګست پر 15 وروسته له هغې د افغانستان بانک ټوله شتمني چې د افغاني کرنسۍ پښتوانه بلل کېږي کنګل کړه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي راډیو ته غوښتل په کابل کې د خودجوش غورزنګ یو شمیر غړو چې اکثری خزې دي د مخکنی نظام د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره کتلې دي. د طالبانو حکومت په دغې لیدنې په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو مخکې د راپورونو په اساس هغه خزې نیولې وې چې په مظاهرو کې ګډون کړی و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان ښځو د خودجوش غورزنګ غړو تیره ورځ د مخکینی نظام د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې لیدنه وکړه. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلي په دې لیدنه کې زده کړې، کار او مشارکت د افغان ښځو اساسي حقونه ګڼل شوي او ویل شوي باید د دوی د غوښتنو ته رسیدنه وشي. د معترضو ښځو خودجوش غورزنګ ځینې غړي وایي له دې لیدنې موخه د مطرحو سیاسي مشرانو له لارې طالب چارواکو ته د معترضو ښځو د غوښتنو رسول دی. جولیا پارسي چې د هم عبدالله عبدالله سره د چهار شنبه د ورځې په لیدنه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې د ډاکټر عبدالله خبرې به په طالبانو اغیز وکړي، ځکه چې په افغانستان کې دی او طالبانو سره یې لیدنې کړي.
دغه معترض خزی وایي دوی طالب چارواکو سره په څو ځلې د لیدنې هڅې کړي خو تر دې دمه د هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د دوی په خبره انتر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی معترض خزو سره له مخامخ لیدنې ډډه کړې او خپل دوه استازي دوی سره د لیدنې لپاره استولی وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو چې ولې طالب چارواکي او په ځانګړي ډول ښاغلي متقی معترض خزو سره له لیدنې انکار کړی، د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت قهار بلخی، د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته جواب ونوای. عبدالله عبدالله سره د معترض خزو د خودجوش غورزنګ غړو لیدنه په داسې حال کې شوې چې د داګانو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمېر معترض خزې د طالبانو په بند کې دي او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کېږي. هغه ادعا وی چې طالبانو تل رد کړی دي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس به ورشو زابل ته. د 15 کلن حیدر د ژغورنو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. حیدر د زابل ولایت د شوکک په کلی کې یوې 25 متری برمئی څاته لویدلی دی. د دغې پیښې نه درې ورځې تیریږي خو لا هم د حیدر د ژغورلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې یو اوسیدونکي عصمت الله عمری ازادي راډیو ته په دې اړه باندې وویل
د حیدر په نوم زابلی ماشوم چې دا د نن درېیمه ورځ ده چې په دغه برمئی څاته لویدلی ده. دا ژورې څاته او د برمې جوړښت هم داسې ده چې انسان نه شي کولی چې ورشه واسي. که هر څومره ماهر یې او تخنیک هم ولري خو برمې ته شوی کېدو امکان نشته. نو په څنګه کې د بل کوهی یا بلی څه د استلو ضرورت نه.
د تازه راپورونو له مخې سیمه ایزو چارواکو د همدغې برمی څا تر څنګ یو بل کوهی د کیندلو هڅې هم کړي دي چې اوس د کوهی نږدې سیمو ته رسیدلي، خو ویل کېږي چې د ډبرو د راختلو په خاطر باندې کار له خنډ سره مخ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د دې خبري مجلې په دې برخه کې زحمت شي بر در سره يم، هر کله مو کوم دانیالګه یو دکښینول وخت دی. مخکې تر دې چې په دې اړه په نورستان کې سنت تر سره شریک کړو، په افغانستان کې مو د سنگار کوونکو لا غیزمن شوی کاروبار خبرو. پر افغانستان له څه باندې شپږو میاشتو چې طالبان واکمنان شوي دي، د سنگار دوکانونه کله بند کله پرانیستي وي. تازه دا دوکانونه په ځینو ښارونو کې بیا پرانیستل شوي دي، خو سنگار کوونکي له طالبانو یوه هیله لري. په دې راپور کې لومړی کابل ته سره شو.
د کابل د شهر نو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي، دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونې په اصلي ډول سنگاروي، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوی.
سالونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال محفل های خود.
ندا هغه ځوان انجلۍ چې په ډیر مینه یې نږدې درې کال وړاندې د شهر نو په یو څنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مېرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابر کړې وه. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسې د سنگار د مرکز څو ځلې تړلې او خلاص کړې دي. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېده چې د طالبانو له حکومته د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان یې ډېر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالونم مبسته کده بودیم.
با کما ویرمی چی دا رایشگره دا مرکز تلاله و اسمی بیفتا پر دیر ویری خلاص کرده دی. ارتیال رو چی یو مره حلال نفقه پیدا کرو. خوست دا خواکه هاگر دول محفیلون نجوریگی چی مخی بجوری دل. مک خزی لطالبانو دیر ویره لرو چی زموک راتلون که بچنگ کیگی. وست نو داسی حالت ترسیدلیو چی تو لوراز منتظریو چی او مشتری راسی او مک ورتکارو کرو.
اغلی ندا وای د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په وار وار د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوی. له پلازمینې کابل ورخوا په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم سنگر ځای لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له ورتګ وروسته تر یوې اونۍ دوکان تړلی و، خو د اقتصادي ستونزو له امله اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ور وګرځي. دغه مېرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات څخه موږ هیله دا ده که موږ ته په مطمئن ډول ډاډ راکول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونو ته ادامه ورکول شي، دا به زموږ دپاره هم ډېره په خوشحالۍ سبب وګرځي.
د دغه مېرمنې په خبره ډېر مشتریانې یا خو نورو هېوادونو ته کډول شوي او یا هم بېکاره شوي، چې له امله یې د دوی کار هم پیکه شوی دی. یو شمېر نجونې او مېرمنې چې مخکې به د ځان سینګارولو لپاره سینګار ځایونو ته تللي وایي، اوس د اقتصادي ستونزو له امله او د طالبانو له ویرې د ښکلا دغه مرکزونو ته نځي. د کندهار اوسیدونکي شبنم ازادي راډیو ته وویل:
موږ تاسو پوهیږو هر انسان دې دنیا ته د هنر سره راغلی دی او هر شخص چې د مسلک تر څنګ یو ډول هنر هم دی. د طالبانو پر اتک سره ښځې وسته پخوا پر کوم رشګاو ته نه ځي. دا معلومدار خبر ده ځکه د یوې خوا خو اقتصادي مشکلات یا د بلې خوا د طالبانو څخه بیره ده چې اوس که ښځې دې کنارنه دې زیاتره دې ته ځن نه شي کوي چې ولاړه سي.
وروسته له هغې چې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه کابل طالبانو ونیو، د سنگر ځایونو لوحې او سوداګریز پوسټرونه چې د ښکلو او جوړو شویو نجونو عکسونه پکې وو له سنگر ځایونو لرې کړل شول، خو په ډېرو ځایونو کې خپله سنگارګرو د ویرې له امله دا کار کړی و. ومو غوښتل د ښځو د کار او سنگارګرو مېرمنو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې له پرلپسې اړیکو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کال وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو مېرمنو نشول کولای په ښکاره ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
د افغانستان په جنوب ولایتونو کې چې هوا یې توده ده، د نیالګیو د کښېنولو چارې پیل شوي دي، خو په ځینو سړو ولایتونو کې لا هوا سړه ده. یو له دغو سیمو څخه نورستان دی. هلته که د نیالګیو د کښېنولو لپاره وخت شته، خو د روزنې د قوریو ستونزې دي. جزئیات له سیمې په دې راپور کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیلګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیلګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لری پرتی ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمیر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګۍ چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو موسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریې نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نهالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیابه نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګورونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې واوره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یاد ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به یې نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم پر څو بېلابېلو موضوعاتو د ازادي رادیو د څو تنو اورېدونکو پیغامونه
ریاست دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرسو باندې پراته شي، د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړ شي.
موږ خلک یې ورسې نهسته
کور کې شي نه د کور شي اند ولاته ژوند خپل وي پیلا کارته او د دې پر سړي د اولاد ټوټي کور مو د کړی یو نه مزدوري خو دې نشته ټوک نمبر سره سره کوي نه څوک سره راځي د لوزي د لاسه کټل یو ورو
بلې خبرونه مو خدای مل.